السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم درې د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي او دا چاره د دې لامل شوې چې یوازې په 13 میلادي میاشت کې د لسګونه پروژو کارونه په لنډمهالي ډول وزنډیږي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د خوست په ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماخستن شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوسي په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرښې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې او دواړو لورو یو په بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅې او سټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو ته په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لېږدول شوې دي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه وختو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د واګي 15مه نوې تعلیمي کال پیل شو. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې کال وروسته د پوهنتون دروازې د دوی په مخ وتړلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډیږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته د دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه تل رد کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې په کې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټرکانټینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي، نو د دې جام اتله بشي. افغان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډلې ته 15 د یو په وړاندې ماته ورکړه. د سه شنبه په ورځ له کویت څخه ماته وخوړه، خو تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی چې د روان سپتمبر 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د یو 14 کلن زده کوونکي لخوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او یو ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګار نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لېږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګار زده کوونکي څه ډول وسله کارولې، خو په خبرې څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی وار له مخه اټکل کاوه. یونیسف پرون وویل چې له 1,09,000 ډیرو ماشومانو ته یې د غزې په مرکزي برخه کې د ګوزن واکسین ورکړی. د ګوزن واکسین وروسته تر دې په غزه کې پیل شو چې له 25 کلونو وروسته په لومړي ځل په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې د دې ویروس مثبته پیښه تثبیت شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. خو راځو د دې سات د لنډې خبری برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودرېدل. په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی. جزئیات له احمد شبراورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د جولای په میاشت کې د بشری حقوقو په چارو کې درې اویا په سلو کې مداخله د طالبانو له لوري شوې ده، چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې په ریلیف پاڼه کې خپور کړ ده هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی اووه دېرش پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوي دي چې کله به یې حساس معلومات غوښتل، کله به یې د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسېږي، او کله به یې هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې اوچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال اوچا ویلي وو چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې یو سل او شپږ پنځوس ځله مداخله شوې ده، چې شپېته په سلو کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس و. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې خلک ولیدلې دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپله رویه موږ ته چای نه دی رسېدلی. موږ دا غواړو چې موږ راغ دی غټو چارواکو پرې ولاړ سي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په وینا سش میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت دوه بیا داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان کې ناوړه اغیزې کړي دي. د اوچا په راپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې لس فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې لس کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لوري ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمېنې دوحې فعالیت کوي او د اسلامي همکارۍ او سازمان د کابل د دارالامان د قلعې بختیار په سیمه کې د تېرې دوشنبې ورځې ځانمرګ برید غندلی دی. د دغه برید له پیښېدو دا د درې ورځې تېرې شوې، خو لای هم د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی اعلان شوی او په دې اړه زده نقیز ارقام وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارټ د فیری کرندیکر په خپل ایکس پاڼه کې پرون ناوخته په پښتو او دري ژبه لیکلي چې د کابل شارټ د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د دوشنبې د ورځې ترهګریز برید د یو ډارن او کرخېړن عمل په توګه خندم. د زړه له کومې د وژل شویو کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا د حملې کې چې هیله مند یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی، د دې برید ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې برید عاملان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاري برید د دوشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاري برید کې لږ تر لږه شپاړه څارنوالان وژل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمېر شپږو ته رسېږي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې د دې برید په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد وښتوي. د یوناما د خواخوږی تر بیان مخکې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د دې پیښې د غندلو ترڅنګ په ایکسپانه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښاغلي بینټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې باید د هغو ترهګرو ډلو مخه ونیول شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای، قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې یو غږی وځي، خو څنګه هم ویل دي چې غږ مو مورات دی، غږ مو باید ونه وځي.
باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې عمله د افغان میرمنو اندېښنې. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
دې مسالې کې چې پیغمبر پاک و چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی. قدر من ارتون کو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې اقلام وایي:
موږ بغیر له طالبان نه، طالبان موږ ته ووایو، موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سیدي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضرورت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 نفره دي، 8 نفره دي، نارینه به یو نفر یې هغه بزی باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت ستاو که نسته، نو دا بزی باندې، نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سي محرمې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب وي هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي چې به حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده چې سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سې هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سلان دی هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوایي سي هغه له منځه وړی سي، هغه منې کوی سي، نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي. او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه سې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو سې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې دي.
اغلې اسما کاکړ چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي، وایي افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت ته رسېدی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو مورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ. خو دا هم هغو دوی ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو هغو دوی څنګه وکړي؟ دوی مخ چې همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیت هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي،
په رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان رئیس سره ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټې، که نه د پخوا پخوان لایک چادري یا واغوندي یا چې دا بېخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلی ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر، خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي، که نه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کیدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي، که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفستنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم، که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هېڅ بیرون نه وم وتلی، په دې چې ما دغه که ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي و څخه، کیدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي، که نه او دا مخ پټول چې ده، که نه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي، که نه دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسو چې د خپل فرمانونو کې لیک غور وکي کنه. یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته. څه شی چې مونږ کوو کنه، د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي. دوی کار ته نسی تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نه امید کیږي.
دا خو درې کاله ده ټول خلک چې تاسو وګورئ، زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم. هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې د چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه کنه، د په حساب د لوګې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي کنه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي. دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي. نو د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې دا یو پزوس نه وي، 80% ښځې دي کنه، هغوی دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه، بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلوي. دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا وخته ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلي ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمام ورځ د فیسبوک نه جیږي، او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی ضد نقیض خبرې ډېر لري چې پار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل، د فتنې شروع کړل، همدا چې دننه وتل په حساب ټکول شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. اوس دوی پیښې چې راځه دا ځلې لږ ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل ځانونه نسي اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه و نوځي، همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتبې ویلې دي، او پوهنتونونو ته تللي دي، هیڅ وخت هم داسې یو حالت ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. حتی پوهنتون کې 200-300 کسان یو صنف کې ناست و کنه، مونږ فکر نه کول، هماغه هلکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که هلکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی حتما په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره حتی وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو سمو ناسمو تا
مطالعه لرو د حدیثو نه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلی نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپله محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه، او خپله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. که مونږ د 1400 کاله مخته لاړ شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو شی چې په قرآن کې نه وي، په اسلام کې نه وي، په سنت کې نه وي، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زبر د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاک کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو برته د مخ د سترګې برته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثيا بون رقاق، دا اغه د لباس سو دا ډیر نریو ډیر نازک لباس ولکه موږ باج وخت کې کوم توجه شو کنه. نو دی وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسبه نه ده لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی پکار نه ده چې د اغه اندام ښکاره شي، الا او وی ول چې پکار نه ده چې د اغه وجود ښکاره شي مگر مخ لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي، نو نور لباس واغونده، فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي، کلاسونه دي ښکاری باک نه کوي، قدمین دي ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي مسره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلونه، په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فان من کان قات من من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود دو په امتونو کې هغه چا هلاک هلاکا هلاک شو، هغه په څو وجباني په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي، که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي، که اوس موږ چرته دغه سیو چې اوس فتنه ډیره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وي چې کنا چرته دغه حالات راغله او د مملکتونو راغله او ټولنې مخې ته راغلي، به دغه وخت کې مخم پټ کی. نو چون دلته دا خبره نشته ده په دین کې غلو نشته ده، دین موږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي. او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم، په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د عورت او په حجاب کې نه راځي. راځي
د طالبان د حکومت د روسي فرمان چې پکې ویلی دي چې د ښځو ټول مخ د پټي د ښځې غاک د نه اوریدل کیږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړي، لرواني اړخه دوی وځپلې وی زبرولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قران حدیث اجماع او قیاس د علما واضح دي، دو په څنګه د څه خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول ما مولدو او دو د تشریح ورکوي چې امام ابو
حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې روانې، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې روانې، ته د نور ائمو نه مخکې روانې، شیخ البانی رحمه الله نه مخکې روانې. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول، د خپل بادار ته د هغو احکام ورکول، د هغه د تطبیق پروسه روانه ده. او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول، او ورسره څنګ کې بیرته یو بې سواده او یو بې کفایته ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ دا فتنه له مانه سره وهي. ته دغه مملکت حاکم یې اوس، خو ته فتنې له منځه یسه، ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساسې منم، اصلا فتنه نشته. د دوی تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپله من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقیقي اسلام نه خبر یم. ما په حقیقي معنا سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قرآن مې ویلي دي، اجماع د علماو نه خبر یم، قیاس باندې پوهېږم. زه ډېرو اسلامي مملکتونو ته تلم، ګاونډي مملکتونو ته تلم، خلیج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسې وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خویندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خویندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دو کوم راتګو، د دو کوم لباس او په کوم محجب شکل سره دوی راتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو. ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته ذکر چې ما تخصص کولو، زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غوندې سیستم د دوی مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې د یو خاص عقیده لري، کدا سیس سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود. زم به دوه خبره منم، دوه وایي چې بالکل صحیح ده، خو اصلا نشته دی. اصلا نه فتنه نشته دی. او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای. دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت وکړو. خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده، د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده، د دوه په شان کې فتنه موجوده ده. غواړي دوه د دین نه خبره دي. کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی، موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو. نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته، خو موږ یې کوو د فتنې لپاره. هلته امام ابو حنیفه مني، دلته امام ابو حنیفه نه مني. خو دلته نه ده، دا دین د ځان دپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي. نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي، او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
بله، دوی یو ځینې فرمانونه وضع کړل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هماغه بندیزونه نورم تقویه کوي، چې یو بله خبرې دام کړي ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغو مراسمو کې نه بل مانځل کېږي، میرمنې د نه سره راټولېږي. په دې خبرې وکړي، دا خو یو څه دی چې د تفریح لپاره، د وخت د تېرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې، دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه هم اوس نه پرېږدي.
زه به دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت، هر ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي، هغه دوه حالات لري. یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دې نه بمبرا نه دی، بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر، د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي. موږ هېڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نه شو، په فرهنګي کې د اسلامي باندې حکم شو کولای. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي، دغه زمونږ عناناتو کې دي، دا زمونږ فرهنګ دی، دا زمونږ کلتور دی، دا زمونږ یو لند اصطلاح باندې دی، یو ساتیره، یو سبب کې زمونږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی. وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی، د وخت لوبي چې ارته موجود وي، لوبي کولی. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سیلو کې؟ غول چې ول نه، یا رسول الله، زه غواړم چې وای ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کې خودو، د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو. ما دا سیل کول، و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و ما له چې نه، یا رسول الله ګورم. و بیرته ول چې عائشه بس نه دی، سیل خو دري کول چې یا رسول الله زی ګورم. نو کچرته لوبي، چرته ساتيري په اسلام کې ناراووي، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان، د هغه جاه،
د هغه جلا بیا ام المؤمنین عائشې ته وچې ته راشه سیل وکړه، نو معنا دا ده چې اسلام بیل شی دی، فرهنګ بیل شی دی. هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف صحیح ده. مسلمانان یو زموږ فرهنګ هېڅکله د اسلام مخالف نه دی. نو ما تاله دا ویلو چې دو ګوره، زموږ دو حالات دو د منځه وړي. زموږ تعلیمي او تحصیلي بنیادونه دو ختم کړو، اوس دو دام راغستی ده چې زموږ فرهنګي ارزښتونه ویسي. یو ټولنه، یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري، دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بې بنیاده ده، دا ټولنه هېڅکله د سعادت او د رفاه په لوري باندې نشي تللی، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او دا نوره دفن کیږي. داسې یو ټولنه
که څه هم په تېرو خپرونو کې موږ میرمنو ته د مرکې په آخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به څه ورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وضع سوی ده، مرکه به په څه باندې ختمه کړو؟ افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغسې سختې شپې ورځې تېروي، څه ویل به ورته ولرو؟
دومره به ورته ووایو چې موږ د افغانستان نارینه، موږ د افغانستان علما، او موږ د افغانستان ټول باقلمه او باسواده خلک دو ته هم ملامت یو، هم خجالت یو. موږ خپل د ژوند د خپلو اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو. خوشحاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي. د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده. دا هم ملامت یو، هم خجالت یو، او دې باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پوهیږي او په الف با باندې پوهیږي، دغه ملامتي او دا خجالت دې اومني. او د افغان د غیرتي ولس ته به هم دومره ووایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې، په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګڼو، ځان د سره شریک ګڼو، او الله له رجوع وکړي، او الله نه دا وغواړي چې د داسې یو حاکم نظام چې الله د تانه نه ویریږي، الله دې موږ ونه خلاص کړي. ځکه چې دا د الله نه ویریږي، دوش کله چې انسان د الله نه ویریږي، د هغه چا نه ویریږه. نو فقط د سره په غم شریکۍ کې ځان شریک ګڼم، او دوته ملامت یو، دوته خجالت یو، او د افغانستان ټول خلکو باندې مغږ کوم چې که نور هېڅ نه شي کولی، هېڅ نه شي کولی، دغې مبارزې له دوام ورکوي، په شریکه سره دغه غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو، محرومو، بیچاره خویندو نه موږ معذرت غواړو، موږ ملامت، موږ خجالت. بس با عزت اوسېږئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هېر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاري کچه ډېره زیاته لوړه شوې. او د ټولنې اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غني او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هېر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غني نه، د شتمن انسان نه، چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي کوي هغه ستاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسېږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقرة يوصل أوام ينبر آيات كي الله جل جلاله شوائي شوائت اليام مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هاغا زيف إنسانان شغا يتمان دي أو مسكينان دي أو حتى مسافرين دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څنګه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي، او عام خلک اغوی ته د سوجده اغنیا دي، د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پړیر الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، بیا وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې مونږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم، نو بیا ماته هغه خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګري دغه وي چې تاسو یقین وکړو چې مخکې مونږ تجربه کړی وو، او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کېده د عکس اخیستل کی، که چېرته د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته راشي. وړو کې ماشوم و یتیم و فقیر و، د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسؤل ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي. نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او اخیستل شي، د طرف نه اخیستل شي، عکسونه ورسره ولګل. نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه ماته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي، او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدا ده لکه تاسو ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته. ای هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کونډې سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بله یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یوه پرشته وایي چې ای خدایه، هغه انسان ته چې هغې خرڅه کړې د هغې بدل ورته ورکړي. او بله وایي چې ای پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی د مال را ټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسې امانت را کړی او دی را ټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بله وایي چې اللهم اعط ممسکا تلفا. چا چې دغه مال را ټینګ کړی، ای پروردګاره دغه مال ته ور نه ضایع کړې. نو دا چې پرشتې یو انسان ته خیرا ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله د هغوی دعاګانې خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې مونږ وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګانې وغواړئ چې هغې ګناه نه وي کړی، چې هغه پرشتې دي. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او کیز تاسو دعا کوم، نو پرشتہ ما ته وی امین ولک مثل ذلك، استاد دغه دعا دې پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دمر اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو یره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات ورکو د خیراتونه ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات، بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس وخلم، نو ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي. هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر فواز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوږي چې هغه کړني او انسانان دی پرې باندې ور لګيږي، په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي، هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي، په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم پور کې ور وشول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تا صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو، فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې، تا ته ویل شو چې دا سړی چې دی سخی سړی دی او کریم سړی، ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و، دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی. نو د دې ډېر زیات خطرناک خبر ده. بل ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی، کونډه ده او بېوزله انسانان دي، په هغه باندې تاسو رحم وکوئ، هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی، چې هغه الله جل جلاله دی. او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم، څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم، او د ټول کوم شتمنۍ چې الله راته کړې امانت در نه واخلي، باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې، هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره یې کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګانو او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده د حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو لیک انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي، او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي، کونډه پات شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي، مثال په توګه باندې زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله الته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړ شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړ شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده، مثلا چې الله جل جلاله متاسفه دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړ شي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوان ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي. دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بې وزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بې وزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر د چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی. امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې. خود نور مسائل هم چي دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي. خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساسو د ارزښتونو د مبادله سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کولای شي په کې دوی کاروبار وکړي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې غوي اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به تر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه نسر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي. هغوی یو کار وي، ډاکټر وي یا انجینر وي، هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولای چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکړي. کېدای شي داسې یو کار وکړي چې مثال په ټکسوانی وکړي، مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکړي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، د افغانستان یوه لویه شتمني ده. دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر ده چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي، یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری کې چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو، نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دغه خپل کار کوي، خو الکن دغه انساني لوری د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکړي، خلک باید تشویق شي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، دا هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسبات کې، مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د سنور باندې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې بده به ډېره، یعنې ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره. وړه مثلا ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لوی ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې، استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلانی 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشو. نو هغه ډېر یو ښه اثر درلود، یو ښه تاثیر او اغیز درلود، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود استاس بوټان نه ویدي زړه نه دي، تاسو الته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هیواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بې وزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره کم کېدلې سي
عقیده بولم چې د کون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې ضروري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتي او دغینه دفاع کوي خدا کله کړه د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑای ما چول چې آی دا غنی بڑا دي تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د مو تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکته خپل گریوان ته او ها کونډه او یتیمان او ها کوم به وزه انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زمونږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږو موږ د فقیران شو موږ په کوم ران چې زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف هغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خفه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ لوی رحیم پروردګار لرو هغه ان شاء الله حتما زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی
ولز مو خدا نظر دي چې موږ او دا پیغام دی چې موږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته موږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرام دغه باید اګاونډي ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و غوښه لګلی و سر یې پادشاه و سر یې به کوم ګاونډیان ته لګلی و هغوی بل ته لګلی و چې موږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو بېرته بیا خپل کور ته راغلی و بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید په پښو لاندې نه شي ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي په هغه ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي باندې کې نو مخکې دا چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نکړو او بل دا مثلا هم ویر نه کړو د زهرونه به سوچ نه همکاري چې موږ دغه سره کول کوم مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته در کوي او الله چې خیر دې زور کول کده موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاند قلب نه سره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم انا دوستاته
قدرمنو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بې وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي لمو سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری
She must be good, she must be good.
ده